سلام ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو مخه غلا زده رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د ماین پاکي موسسه ام ڈی سی وای د ماینونو او نا چاودو ټوکو د چاودنه لقبل هر میاش په تکسان وشل کیږي د دغه موسسه مشر شهاب حکیمی پرونس شنبه صدر رسول خبرو کې وویل شاوخوا 8 میلیون افغانان له هم د نا چاودو ټوکو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداری ورکړه ک د افغانستان د ماین پاکي د پروګرامونو لپاره نړیوالې مالی مرستې ورسیږي نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لامل خای د ماینونو او نا چاودو مهماتو د چاودن لکمل د مرګ شوب لشمیر ورشي. په عین حال کې د ماین پاکي بلې مؤسسي هلو ټرست پرنسشن به خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او نا چاودو توکو تر 80 سلنه ډیر قربانیان ماشومان دي. د موسسي پر نړیوالو غکړې د 14 افغان ماشومان او ملکانو د مرګ شوب لې د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پرڅاله بل ډول چلن کوي او د موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه‌شنبه فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پرتله سخت دریځه شوی او د چلن دی حیران کړی یم. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل په لور د اکسوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیل او صدر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایټالیا او عمان کې ترسره شوې خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 28مه د پنځمبه پورې زوشي خو ایران بیا د جوزا په 15مه د یکشنبه ورځ د خبرو اترو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د ملي ګارد لا ځای پر ځای کېدو وروسته پرونسه شنبه په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسیدلي څو لاریونونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي و سوا سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمېر نور ایالتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0 دی او پر وړاندې ماتې وخوړه. د لوبې چې پرون د افغانستان په شاوخوا لس بجې په سعودي عربستان کې وشوه د سوریې ټیم وتوانېد چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. د لوبه د آسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه 1-2 په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه له پاکستان سره د میزان میاشتې په 18 نیټه ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر منو غل علی زکون کو زبرشت غم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ لاس فهم د اوم ټولګي جغرافیا مضمون لسم لوستم هله من د چې تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند اوسئ جی او د صحت چمې بم پتن وی درنو غل علی زکون کو د چز مرستا سودنن رزی لسم لوستي نو هله د چې د تیر رزی لوستنم بم په پراو د کیک ټاول سره ذکر وو اوسئ جی او نیو رزی لوستا امادګی ولري روز زکون کو مخکې لدین چې زستا سودنن رزی نه ولوست بلکه تاسو ټول کډر من څه کوئ چې باید له خپل ځان سره خپل ده او هم ټولګي جغرافیه مزمن کتابچه او کلمونه ولري تر سودنن رسیدلو اوس مهم نکات خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ و را ګلالي زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې او همدارنګه طبیعي جغرافیه ده. کتاب صفحه له واویې مینه پیل بیا تر اتیایم سی پی پرې. همچنان قدرمنه او ګلالي زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د آسیا لویې وچې موقعیت او څلور خواوې، دویم طبیعي جغرافیه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د آسیا لویې وچې موقعیت او څلور خواوې پیژنو چې آسیا لویې وچه چیرته موقعیت لري او څلور خواوې ته څه موجود دي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، داسې زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري. تر نن ورځې پورې موږ او تاسو په دې باندې پوهېدلو چې زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، خو د دې په باره کې مو معلومات نه درلودله چې آسیا لویې وچه چیرته موقعیت لري او د آسیا لویې وچې څلورو خواوو ته څه پراته دي. نو نن ورځ موږ او تاسو د دې په باره کې بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو زده کوونکو، آیا کله هم تاسو پوهېدلاس چې آسیا لویې وچه تر ټولو لویه وچه ده او په دې کې زیات برخه یې وچې نیولې ده او کمه برخه یې چې ده د اوبو څخه ډکه ده؟ نو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آسیا لویه وچه زیاته برخه چې ده هغه ډېره زیاته وچې نیولې ده او کمه برخه یې اوبو نیولې ده. نو ویلای شو چې آسیا لویه وچه درنو زده کوونکو زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او کمه برخه یې په جنوبي او لویدیځو برخو کې موقعیت لري. په لنډ ډول کچېرې موږ تاسو وایو آسیا لویه وچه زیاته برخه په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د آسیا لویې وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجو او لویدیځ طول البلدونه د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پراته او هم موقعیت لري. چې په رحمالي یې درنو زده کوونکو 3.2 میلیون کیلومتر مربع دی، یعنی کچیر موږ تاسو دغه پراخوالی ته متوجه اوسو نو له دې څخه په معلومدار توګه معلومیږي چې آسیا لویه وچه یو له بهترینو او غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو او ګلالي زده کوونکو، آسیا د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر پروت یې هم موقعیت لري او د دې تر څنګ جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته د آرام سمندر پروت دی یا هم موقعیت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، لویدیځ خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو منځ کې د اورال غرونه دي، د اورال سیند دي، د قسپین سمندرګۍ دي، تور سمندرګۍ دي او د پاسپورس ابنایوي یې جوړې کړې دي. چې د جنوب لویدیځ خواته یې سور سمندرګۍ او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا څخه پیل کړې ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې آسیا جلا برازیم دي، افریقا جلا برازیم دي، اروپا جلا برازیم دي، امریکا جلا سیم دی. نو د جنوب لویدیځ خواته د سور سمندر او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه د افریقا څخه بیل شوی ده. او شمالي ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د بیرنګ ابنا په واسطه سره آسیا لویه وچه د امریکا د لویې وچې څخه جدا شوی ده. نو دلته د دوغو دوغو سمندرونو او د دوغو امناګانو په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا او همدارنګه د امریکا څخه جلا شوی ده. او د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، د آسیا لویه وچه چې ده په عمومي ډول سره د اروپا لویې وچې څخه چې یوه څوکه یې په خپله د یورشیا په نامه سره یاده شوې ده او د دې نوم ورکول سوی دی. څرنګه چې په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، خلکو د آسیا او اروپا او افریقا د دریو لویو وچو په اړه له پخوا څخه ډېر معلومات درلودل او د دې په حق نه یې څېړنې سرته رسولې وې. نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه سره یې هم دې ته یو نوم ورکړی دی. په دې خاطر سره درنو زده کوونکو، آسیا د لرغونې نړۍ په نامه سره یاد کړی ده، ځکه د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې د هغوی له جملو څخه یو د عربستان ټاپو وزمه ده، دوم درنو زده کوونکو چې د هند د ټاپو وزمه ده، او د هند او چین ټاپو وزمه یې درېمه ټاپوګانې له جملو څخه ده. او په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېر لوړې سکې پرتې دي چې لوړوالی او لوړې سطحې لري. او د آسیا لویه وچه چې ده، درنو زده کوونکو، د آسیا لویې وچې د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې په دې کې لرغونی تمدنونه روزل سوی دی او لرغونی دینونو پکښ کې منشا خسته ده او تر مش زمشتر لړی پورې را رسیدلی. نو د نړۍ خلک د آسیا د ګلدی یا هم د اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنی وړ او تاریخي اثر چې درونه سکونکو د هغو له جملو څخه یو په خپل مقام ازمره چې د کعبې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه مربوطه کې ډیر اهمیت ور دی او د حضرت ادم علیه السلام او بی بی حوا علیه السلام په آسیا کې ژوند کړی دی. دا یو مهم ارزښتونه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې دلیل سره موږ او تاسو ویلی شو چې آسیا لویه وچه یو له ارزښترینو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په آسیا لویه وچه کې لرغونی تمدنونه او دینونه روزل سوی دي او دا د لرغونو تمدنونه او دینونو زانګو بلل شوی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې در دې دمه پورې تاسو د آسیا لویې وچې د موقعیت او څلور خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبیعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو. چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او د آسیا د لویې وچې طبیعي جغرافیه څرنګه جوړښت لري او د دې په باره کې موږ او تاسو څرنګه معلومات ترلاسه کولی شو. خو ژوکړه لیست کوونکو، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، طبیعي جغرافیه، طبیعي جغرافیه یعنی هغه جغرافیه، هغه جوړښت، هغه د زمکې علم کوم چې د الله جل جلاله په خلقت سره جوړ شوی اوسیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زمکې جوړش، د آسیا د لوی وچې د زمکې جوړش، د الله جل جلاله د خلقت له لوري څخه وایي کوم چې الله جل جلاله ورته ورکړی دی. نو لولو چې آسیا لوی وچې لوړ غرونه او لوړې سطحې او پراخې دښتې لري، یعنی آسیا لوی وچې یو له هغو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډېر زیات لوړ غرونه، لوړې سطحې او پراخې دشتې پکښې کې موجود دي. د آسیا لوی وچې ټولې لرغونې برخې د جیولوجي په دوره کې د یوې لوی سمندر تر اوبو لاندې وې او د تیست په نامه سره یادېدلې، چې د ارال او د بلخاش جهیلونو او د کسپین او تور سمندرګي د تیست د سمندر د پاتوشینی برخه ده. او اوس د تیست سمندر درنوز د کون کوله منځ څخه تللې دي او د هغه پر ځای باندې د آسیا لوی وچه موقعیت لري یا هم پرته ده. همدارنګه درنو غلالیز د کونکو، د آسیا لوی وچې تر ټولو د آسیا د لوی وچې غرونه د پامیر لړوړي برخې څخه پیل شوی دی. یعنی د آسیا لوی وچې د کوم غرونه لړۍ چې پیل شوی دی، د پخپل د پامیر د لړوړي برخې څخه پیل شوی دی. او ختیس خواته یې درنو زده کونکو د چین تر ختیزه د سایبریا تر جنوب ختیز او لویدیز خواته یې د ترکیه تر اخیره پورې پراته دي. یعنی دغه د غرونو لړۍ د پامیر له لوړي برخې څخه پیلېږي، بیا ختیز خواته د چین تر ختیزه پورې، چې د سایبریا تر جنوب ختیز او د لویدیز خواته د ترکیه تر اخیره پورې دغه لړۍ پراته ده. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو، د آسیا لوی وچې ډېر غرونه چې دي د هند شمال کې پراته دي چې د همالیا د غرونو په نامه سره یادېږي. نو ویلی شو چې د آسیا ډېر غرونه د هند په شمال کې موقعیت لري، کوم چې د همالیا غرونه دي چې له ختیځ څخه مخ پر لویدیز باندې پراته دي، مخ پر لویدیز باندې موقعیت لري. او جګه څوکې د اروېس د څوکې په نامه سره یادېږي، کوم چې موږ تاسو تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو د اروېس د څوکې په باره کې معلومات ولوستل، چې دا د سمندر له سطحې څخه د اروېس څوکه په خپل 8,838 متره لوړوال لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د همالیا غرونو لویدیز خواته په افغانستان کې د هندوکش غرونو لړۍ موقعیت لري، او په ایران کې د البرز او زرگروس او هم د زرگوس غرونه دي، او د دې ترڅنګ د کاپکاز غرونه دي، او په ترکیه کې د پونتیک او د اناتولی غرونه موقعیت لري، چې له دې څخه موږ تاسو ته د آسیا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راځي. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو، ختیز خواته د چین په شمال کې د کینشان او د التی غرونه موقعیت لري، د مغولستان او د دې ترڅنګ تابت، ګوبی او پامیر لوړې برخې چې د آسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې پراتې دي، د آسیا ډېر لویه جګه سطحه جوړوي چې دا د آسیا د لوړو او جګو سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د آسیا لوی وچې پراخې دښتې لري، چې دغه پراخې دښتې د مغولستان د دښتو په نامه سره یادېږي، بل هم د ایران د د کوير او لوت دشتي دي د سوريه او عراق دشتي دي او په عربستان کې د رب الخلي دشتي دي چې د اسيا د لويچي په طبيعي جغرافيه کې په خورا د ارزښت وړ او مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا واز مرافتا سو د نن ورځې لوس کوم چې مرافتا سو د اسيا لويچي د طبیعي جغرافیه په حق له او هم چنند اسیا لوی وچ موقعیت اصول برخو په باره کې معلومات ترلاسه کړل. نو که چیرې مراد تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو، مراد تاسو داسې یادونه کولی شو چې اسیا لوی وچه هغه لوی وچه ده کوم چې زیاته برخه یې ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او د اسیا لوی وچه ختیځ تر بلدونه د 25 درجه او لویدیځ تر بلدونه د 180 درجه، په مینس کې د جنوبي ارض البلد د 100 درجه او شمالي ارض البلد په 80 درجه کې پراته هم موقعیت لري، چې پراخوالی یې 3.2 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي. او دغه د اسیا لویې وچې په شمال کې که ګڼ شوي شمالي سمندر، جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته یې د آرام سمندر موقعیت درلود. د دې تر څنګ لویدیځ خواته یې د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه و، د اورال سیند و، د کسپیت سمندر و، سمندرګۍ و، تور سمندرګۍ او د فاسپورس ابناوې جوړې کړې وې. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو چې اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې د نړۍ خلک یې د اسیا د ګلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني، او د دې تر څنګ د تاریخ وړ ځایونه چې دي هغه په خپله د مقام ازمه ده چې د کعبې خونه پکښې کې موقعیت لري، او همدارنګه د دې تر څنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه منوره کې، او د آدم علیه السلام او بی بی حوا علیه السلام په آسیا کې چې ژوند کوه. نو د دې له پلوه څخه د آسیا لویه وچه خورا مهم ارزښت لري او له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا چې موږ تاسو برازمینو پیژنو، نو آسیا لویه وچه هم یو سیم دی. د دې تر څنګ درنوز د کوونکو موږ او تاسو د لوس په راتلونکي برخه کې پوښتنې لرو، کوم چې تاسو د ټولو درنوز د کوونکو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به همدغه پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هرې پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوئ. راځو درنوز د کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال د هندوکش د غرونو لړۍ په کوم هیواد کې ده او کوم لوري ته غځېدلې ده؟ دا چې موږ تاسو د هندوکش د غرونو لړۍ پیژندلې ده چې په کوم هیواد کې موقعیت لري او لوري کوم هیوادونو ته غځېدلې، دا ټول تاسو په همدغه اوس په خپل کتابچو کې جواب کړئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د همالیا غر د آسیا په کومه برخه کې موقعیت پروت دی او جګه څوک یې څومره لوړوالی لري؟ د همالیا غر مهم پیژندل دي او جګه څوک مهم نن ولوستل. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ایران او ترکیې غر په څه نامه باندې یادیږي او کوم خواته پراته دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا دې ستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دنده هیله ده چې په وخت باندې اجرا کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې زده کړې واوسیږي او په یو سپوسې واوسیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر من او ګللی سکون کو زبر شغم خوره ان یو سلبی هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما ته اتم ټولګي جغرافي مسمن لسم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدر من او ګللی سکون کی بر تر او چورو صحت مند او سر یاد صحت چمې وم پتن می تر نو سکون کوله که سرنګ چیز مرسته تاسو د نن ورځې مضمون جغرافي مضمون دین. او هله د چې تاسو ټول سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سر یا نو لوستم امر کی ولرین وژوګل لیسا کون کوز مرسته سودانن ورځی د لوست موضوع د امریکا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له ناویې مینه پیل به تش پراتې یم سی پی فری. همدارنګه ز مرسته سودانن ورځی در سیاسي اهداف چنن ورځ به مرسته سپولست کې ولولو عبارت دی. لومړی د امریکا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دوم د امریکا د لویو چې د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د امریکا د نفوس او مذهب په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سپولست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نستاسو د ټولو کډر منه وکړلې ځکه انکو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ځکړي. خلالی زکن که دلست پیل پشی بود که لمره مجاوتاسو دا امریکا دا سیاسی جغرافی پا حق لسه بوهیشی معلومات لسته رو لکه سرنگ چی پا تیرو لستونه که مجاوتاسو دا امریکا دا لوی وچی دا اکلیم هم دارنگ دا جه خلیجونو پا حق لمعلومات بول بستن نن رز با مجاوتاسو امریکا لوی وچی دا سیاسی جغرافی پا حق لمعلومات بول بول لکه سرنگ چی مجاوتاسو بوهیشو ام مجد و دول امریکا چی دا پا خبال لوی و پراخوالی موقعیت للیهز خبر دو برخو بانی ویشه سویده چی و جنوبی امریکا دا و بله هم شمالی امریکا دا چی دا غدوار لوی وچی کشیر مجاوتاسو سر یوزای کنو دا نری یو لوی وچی لجبرو سخش مرل کیجی او همچنان دا امریکا لوی وچی دا دو سلویشت اشاری درو میلیون کلومتر مربع دا پراخوالی نظر سخه پا دو شمالی او جنوبی مکرو کی موقعیت لری چې هم په شمالي کې او هم په جنوب لوري کې پر دوه برخو باندې تقسیم بندي شوی ده. نو دغه لږ وچه چې د درنو زده کوونکو د یو پنځوس سیاسي واحدونو باندې تقسیم شوی ده چې دغه یو پنځوس واحدونه یې له جملو څخه پنځه دېرش هېوادونه یې خپلواک هېوادونه دي او نور پاتې هېوادونه چې دي تر اوسه پورې خپلواک نه دي. د نورو بهرنیو هېوادونو تر واک لاندې راغلي دي، تر هغوی تر کنټرول لاندې دي. امریکا لوی وچه کې درنو زده کوونکو چې په خپل شمالي امریکا کې د انګلو ساق سون په نامه سره یادیږي، د امریکا متحده ایالاتو د اتا زونی او کاناډا دوه هیوادونه په کې موقعیت لري چې د امریکا متحده ایالاتو هیواد د خپل پراخوال له نظر څخه د نړۍ د څلورم لوی هیواد په نامه سره نومول سوی دی چې پنځوس ایالتونه لري. او له همدې کبله څخه د امریکا بیرغ ته که چیرې مجب تاسو متوجه اوسیږو د امریکا بیرغ باندې پنځوس ستوري دي چې دغه پنځوس ستوري د پنځوسو ایالتونو معنا ورکوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د امریکا د لویې وچې که چیرې سیاسي جغرافیې ته موږ او تاسو متوجه اوسیږو، نو امریکا لویې وچې د حکومت ډول چې دی فدرالي جمهوریت دی چې جمهوري رئیس یې په د څلورو کالو لپاره ټاکل کیږي، یعنې په هرو څلورو کلونو کې د دې جمهوري رئیس تبدیلیږي یا هم تغییر خوري چې ټاکنې ترسره کیږي او وروسته د هغه څخه د دوی مشر ټاکل کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو کاناډا د نه میلیونه ونی وزر و شپږ سوه لس کیلومتره مربع په پراخوالي سره د روسیې له هېواد څخه وروسته د نړۍ پراخ هېواد بلل کیږي چې دا هېواد د لسو ایالتونو څخه جوړ سوی دی، یعنی دا هېواد د امریکا په څیر باندې لکه څرنګه چې امریکا پنځوس ایالتونه یو پنځوس ایالتونه لري، نو دا هم البته پنځوس ایالتونه لري، نو دا هېواد هم لس ایالتونو څخه جوړ سوی دی چې تر اوسه یې د ګورنل جرنال کې تشریفاتي بڼه لري. د انګلستان د ملکې له خوا څخه ورپېژندل کیږي او همچنان دغه د انګلستان د هم ګټو یا هم مشترک المنفي هېوادونو له ډلې څخه دی چې دا د انګلستان لپاره یو له مهمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. منځنی امریکا اته ګونی هیوادونه د جنوبی امریکا د هیوادونو په ګډون باندې لایتنی امریکا په نامه سره یادیږي چې مهم ګډ خصوصیات یې په لایتنی ژبه کې د دغو زیاترو هیوادونو د رسمي ژبو اسپانوي او برازیل او کې په پرتګالي ډول سره دي. نو ویلی شو چې ډېر لوی هیواد د امریکا لوی وچې دی د برازیل دی چې په د خپل پراخوالي له نظر څخه مهم ارزښت لري او همچنان پلازمینه یې د برازیلیا ښار دی چې ډېر کوچنی هیواد یې د ترندید او تروکاندیو هیواد په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دغه هېواد چې دی دغه ارجنټاین هم په دې کې یو له مهمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ارجنټاین د دې هېواد یو مهم ښار دی. بونس ایرس هم چې د امریکا د پاریس په نوم سره شهرت لري د جنوبي امریکا د نفوذ ډک هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې بیا هم برازیل دی چې په اتلس سوه یو سلو څلور اتیا اشاریه اووه میلیونه تنه نفوس پکې ژوند کوي چې دغه برازیل ښار کې دی. نو موږ ویلی شو چې یو مهم او غټو ښارونو له جملو څخه شمېرل کیږي او لږ نفوس لرونکو هېوادونه چې دي هغه پخپله د پالقندل تر استمرال لاندې هېواد دی چې دوه زره تنه نفوس لري او همچنان د امریکا د لوی وچې شپږ هېوادونه د فدرالي او نولس یې ولسواکه جمهوري او لس نور یې د انګلستان پخوانی مستعمري دي چې یعنې د هغوی تر واک لاندې دي چې اوس یې خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده، خو تر اوسه یې ګورنر جنرال د انګلستان د ملکې له خوا څخه ټاکل کیږي او د انګلستان له همو ګټو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې چې د سیاسي جغرافیې په حق له ولوستل وس هم د امریکا د لوی وچی د بشري جغرافیې په حق له ولوچی امریکا لوی وچی یو له هغو لوی وچی د جملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل نو کې مختلف ډول نژادونه او سانګي لري چې مور ویل سو د امریکا د لوی وچی خلک ډول ډول نژادونه او سانګو څخه جوړ شوی دي چې غوړې خلک چې دي هم غوړ نژاد لرونکي کسان چې دي هغه په خپل لمړني کسان بومیان یا هم سره پوستکي کسان دي چې د امریکا اکاډمي او اصلي اوسیدونکو په نامه سره نومول کیږي ځکه سره پوستکي کسان کې شیر تاسو وګوري به زیات شمیر کسان چې په امریکا کې اوسېږي د هغوی رنگ چې دي سر پوست لري چې د متحده ایالاتو او کاناډا کې دغه کسان په زیات شمیر سره یا هم په زیاته کس سره ژوند کوي او د هغوی هندوان هم ورته ویل کیږي چې انډیان چې موږ ورته واسو تاسو ورته وایو دا هم ورته ویل کیږي او د امریکا له کشفولو څخه وروسته د دیلی وچته سپین پوستکي او روفایان راتګ سره د سره پوستکو د زمکی لندنی لاندې کول پلاتل کی واچی په دغه وخت کې د عمل څخه د بومیان او اروپایانو ترمنځ ډیره جګړه وسپلې او د هغو له عمل څخه نن لښ سره پوستکي پات دي چې د خلکو کار کرنه او د ژوند ښکار دي او نور غونو له رښو څخه د خوړو برابرول دي چې سره پوستکي د ژر پوستکو د نژاد څخه هم ګڼل کیږي هم چې نن د دې تر څنګ بل نژاد لرونکو کسان چې د رنځکون کو هغه سپین پوستکي کسان دي چې دغه سپین پوستکي کسان هم پراخه برخه یې په امریکا وی وچکنی ولید چې دغه کسان لشبړ رسمي میلادي پیړی څخه ورسته اروپאי سپین پوستکي مهاجرین کسان و چې ورو ورو امریکا ته راتلله او ورسته دغه څخه د دین پوس په امریکا لو یو چکه زیات سوچ حالت کله دی استوګنشول نو ورس پورزي شمیر زیات دی چې نن امریکا لو یو چې زیاتره وګړي د وراګ دي چې مختلف نژادونه د ګډون په نتیجه کې مې سره غلې دي بل برخه چې هم د هغه په خپل تور پوستکي کسان دي چې په امریکا لو یو چې ژوند کې امریکایي تور پوستکي په واقعیت کې د افریقا غلامان او امریانو زامن او ملمسیان دي چې د استمرار په دوران کې د اروپا نوې تور پوستکو په واسطه سره په قانون او کروندو کې لکار لفاره په زور درول سی وي او د تقارو کول سوي چې د دې ته ارسول چې تر څو دلته په امریکا لو یو چې ژوند کې نو نن ورځ زیات شمیر تر پوستکي په شمالي او مرکزی جنوبی امریکا کې ژوند کوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تر پوستکو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې او همدارنګه په لویو شهرونو کې لکه شیکاګو او نیویارک کې اوسېږي او د ژوند شرایط د سپین پوستکو په پرتله باندې له اقتصاد او اجتماعي پلوه نامناسب دي ځکه سپین پوستکي په امریکا لوی وچ کې زیات برخې نیولې ده او دوی داسې فکر کوي چې امریکا لوی وچ یې اواز ته دوی ته نو د دې د ژوند او د اقتصاد او اجتماعي په لوڅ څخه د دې د ژوند شرایط هم کمزور دي یعنی زیات اهمیت دوی ته دونه نور کول کیږي لکه څومره چې سپین پوستکي لري هم چې نن درنو ځکون کو بل برخه چې ده هغه په خپل د امریکا لوی وشي بل برخه چې ده هغه خپل لایتنی امریکا ده او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو په لوست کې چې لرو هغه د امریکا د لوی وچی شمالي برخه د چې شمالي برخه کې د امریکا یعنی د متحده ایالاتو د انګلستان او لسمي میلادي پیړۍ په لومړي کې په کاناډا او اتلسمي پیړۍ کې په ورستي کې یو ډول انګلیس پرهنګ مې ستراغلی چې تر اوسه پرې دغه انګلیس پرهنګ موجود دي چې دغه کسان هم په امریکا لوی وچی کې ژوند کوي چې د سپین پوستکي او سره پوستکي کسان دي د دې څنګه درمنو ځکون کو بل هم لایتنی امریکا د چې په لایتنی امریکا کې منځنی او جنوبی امریکا په ګډه په لایتنی امریکا په نامه سره شهرت لري یعنی منځنی او جنوبی امریکا چې د دواړو سره ګډ سي د دواړو د یو لایتنی امریکا په نامه سره یادېږي چې په دې کې د سیمې کې زیات شمیر وګړي ژوند کوي چې د لایتنی اروپا یعنی د اسپانیایي او پرتګال د فرهنګ استازیتوب کوي چې اسپانیایي ژبه د دې سیمې له شلو جمهوریتونو څخه تر اتلس جمهوریتونو وده پکې کړې ده چې له مهمو خلک د برازیل په پرتګال کې او د حیاتي خلک په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي چې له مهمو کسانو له جملو څخه شمیرل کیږي او د دې په نفوس په وړ کې هم ستر رول او ارزښت لوبولی دي نو درنو ځکه کوم تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچی د بشری جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل چې مختلف نژادونه مو پیژندل وس هم په دې برخه کې د امریکا د لوی وچی د نفوس او مذهب په حق لولو چې څنګه نفوس لري او څنګه مذهبي کوم دي خوش آقل علی زکان کو از مراسته سو ده معلومات پر اساس پنی کم چی معلومات مجا تحصیل رو ننورز امریکا ده نپوس و زیاد برخه دو لوی وچو یعنی ده اروپا او اپریکا مهاجرینو پا لوی شارونو که اوسیری چی ده دی لوی وچی لنپوس سخه دکی سیمی شمالی او منزنی امریکا ده چی 2000 میلادی کال کی لچلور سو اتیا میلون تنو سخه زیاد وگری پا دی لوی وچی که جوان که اپا جنوبی امریکا کی بیا ده دری سو و شپوش تلویش میلیون تنو سخه زیاد با گروه جوان پکشه که او امریکا لیوی چی طول نپوس اتسا و ویش میلیون تنو تا رسیری چی پشه مالی او منزنی امریکا که دنپوس دک شارونا نیویارک بندر دی او چی دنپوس سخه چی دغش میری پا 2015 میلادی کال که اتلس اشار 15 میلیون تنو تا رسیدی او پا جنوبی امریکا که به ده بونس ایرز او ارجنتین ده هیوادون و پلازمین لنپوس سخه ده دکو شارونا سخش میرر کیری چی پا 2015 میلادی کال که کل چی معلومات وسوله یا هم سروی تر سرس وله نو پا هاگه وقت که دیرلس اشار 3 میلیون تنو نپوس تا رسیدل هم دارنگا ده هیواد یو لمهم و هیوادون لجملو سخش میرر کیری چی برازیل او پس ساوو پالو نو او شارونو که ده وگرو شمیر ده 2015 میلادی کال که اتلس اشار 3 میلیون تنو ترسی تلیدی چی رو مهم و هیوادن و لجمرو سخش میرل کیشی ده دی ترسان که درمون او گلالی زدکون که نن ورز مراستاسو ده امریکا کن جغرافی جو رشت شی وقت تلسی نویل سو چی ده جنوبی اروفا یو لمهم و مصحبون لجمرو سخه ده کاتولیک مصحب پیروان پا لایتنی امریکا که استوگنه که وی او نور دینونه هم پیروان پا کریستا لکه مسلمانان او یهودیان هم ده امریکا پا لیه وچه که بزیاد کاش سر جوان که وی د دې ترڅنګ کډر مون زده کوونکو دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې د پروتستانت مذهب پیروي کوي چې د امریکا د لوی وچی نور اوسیدونکي به د کاتولیک مذهب کسان دي او جنوبی اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبی اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن رزیلوس کوم چې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی د نفوس او مذهب په حق له هم چنان د سیاسي جغرافي او د دې ترڅنګ د امریکا د لوی وچی د نژاد او بشری جغرافیه په حق له معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړئ وو سیریا په یو څه پوسی وو سیریا اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټولو درنو زده کوونکو د پاره مې دوه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ لومړنۍ پوښتنه تکراروم د امریکا هیواد له څو ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څرنګه دی دویم سوال که در منو زکون کو آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکی مناسب اقتصاد او اجتماعی شرایط لری که چیرته لری هوک او که چیرته نلری نو ننوشته کی نور نو که در منو گلالی زکون کو زمان راست است ننو رزی لوز پر هم دیزه بین پای ترسی ری هیلا دچی افسا مزکری بی او پیفسا پوسی او سری تر بل دستر درست پر چیز استاس پدرانه حضور که از ریرم دالا پامان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خلاص پېم د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لسم لوسته قدر مونږ غوړی چې کون کوز مرو تاسو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچی د اقتصادي جغرافیه په حق ده هم چې نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لسته راوړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړی چې کون کو پراته او چاو دکات په هله یما هله د چي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درونو زکون کو هوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زم راستا سود نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې د استرالیا د اقتصادي جغرافي په حق ده لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي بشري جغرافي او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبه په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ به موږ تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافي په حق معلومات لاسته راوړو خوږ زده کوونکو د استرالیا د جغرافي موقعیت لپاره وسخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او آب و هوا لپاره وسخه موږ او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره وپیژندل، خو نن ورځ موږ او تاسو استرالیا د اقتصاد له رویې څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنی دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. داسې یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنی آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې هیواد کې رونو زده کوونکو د یو تن کلنۍ عاید په منځنۍ توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو، په درویش زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنی په یوه کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دی لري، دغه عایدات، کومه مالی سپورټ چې د دوی سره ملګری دی، هغه په یوه کال کې د درویش زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیات او په چټکه ډول سره یې پرمختګ کړی دی، چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي، یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل وو او کرنیز او مالداري چارو کې پرمختګ وو. چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې وو په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې وو په کرنې باندې بوخت وو او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو وکولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستي وختونو کې کله چې سیستم بدل سو، دوی اقتصاد ته پاور تیارغلنه، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخې چې دي په سلو کې 14 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي، او په سلو کې 1% کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خو جو ګلالیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هو هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمر سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای شي چې د کرنیزو غذایی توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې، او د لږ وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي. ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بیسا سره کې مرسته وکړه، تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 60 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا، او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتی چې د ویکتوریا او همچنان د دې تر څنګ د نیو ساوتی ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیز جلګې کې همچنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او همچنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پوره همکاري کړې ده، چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزي اړتیاوې په دې توګه سره مخی تاوري. د دې تر څنګ درنو ګلالیز د کوونکو همدارنګه د زیتونو، انګورو او مدیدی ترانهی اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیز څخه او ختیز جنوب ختیزو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچه کې موندلی شو، هغه په خپله جوار دي، شفتالو دي، منی دي او نفت دي چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیزو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنوز د کونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نسو ورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تیر لوست کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا و او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی، هغه د پلونو په واسطه سره کېدی. یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي چې سیوی کابوت سلویش، یعنی د کابوت سوزر زره کال چې و دغه تاګ راتک شو په دې ډول سرسته خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته سو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ راتک کم سو ځکه چې کنګل سوي سیمې چې بیا هغه ټول په مخ پر ولي کېدو باندې پیسې ولې او استرالیا چرچاپېره د اوبو په واسطه سره و پوشل چې بیا په دې ته تاګ راتک سخته و نو موږ ویلې سو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړل چې اوس د یو د لیو ټاپوګانو له جملو څخه شمېر کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هوادونو ته ترسره کیږي. چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لاري څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت یې پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کله ارمن او ګلاریز د کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کاندي چې د دې هواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستره رول لوبولې دي چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارس دغه هواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمېرل شوی دي چې د غنمو محصولات په دې هواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هوادونو ته صادریږي او دغه شې دي دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخه نیولې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمو پرې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حق له معلومات بل وستل وسم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. ولالي زده کوونکو همیش د په یاد ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڑه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانون کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړل او جشمیر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته مشني. نو دغه هیواد په نړۍ کې د وسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمېرل کیږي. یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمېر د وسپنې قانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکي چې دی هغه نور کاني توکي هم دي چې د استرالیا کې استعمال کیږي یا په استرالیا کې استخراج کیږي هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دی سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورینیم څخه یورینیم دی چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان دغه یورینیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ورسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورینیم په استرالیا لوی وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپتون ډیره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا د چې د تسمانیا د ټاپو د ویکټوريا په منځ کې موقعیت لري او دا هیوا د خپل یو ان اف ټی ار ټی وی د پرکواله سی چې په همدې سیمه کې د طبي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغله چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیاته پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنی تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ وشته ورسېدل. مخکې چې و 15 ول وروسته د هغه څخه په سلو کې شپږ وشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا استرالیا د استهلاکي مالونو په سنایو او په درنو سنایو کې چټکه وده په منډلې ده، لای هم پیشرفت کړی دي او نور هم د تولیدات زیات شوی دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو کا شمې سال ورکو چې په دې ورستي یو دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سره ورسول شپلې، نو په دغه ورستي یو دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات 6-5 برابر زیات شوی و او تقریبا وسخونو تقریبا یو 50 کال تیر سی وی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 50 برابر برابر زیات سی وو. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوث ویلیز کې ځای پر ځای سی وی او د پولادو د ودانۍ او صنایع او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه بارات پشی په استرالیا کې سرتره سوال کېدل. او هم چې نن درنوز د کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشینالا چې دي، ترانسپورتي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامانالات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې $1.2 میلیارډ په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کال مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو اسیایي هیوادونو څخه همته وارد شول چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو که درمونه زکون کو د لوس پرې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافي اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا او محصولاتي جغرافي وپیژنو. خو ژو که درمونه زکون کو د استرالیا محصولاتي جغرافي به په لنډه سره تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کښې شې دي، یعنی د حمل او نقل شې دي په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبول لارې څخه سرته رسول کیږي چې لمرنی کښې شې ده. په دې وخت کې د کوم د ریل کښې چې جوړې شوې دي هغه په 1450 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنز استسیوی دی چې د اوسپنې د لارې په سویل کې له لویدیز لور ته غځېدلې دي او د ادلید څخه د تیرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیز کې پای ته رسېدلې دي چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو یو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. او د دې ترڅنګ درنو زکونکو استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کیږي. نور نو د رڼو او خوږو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر من او گللی سکون کو یو زلمه هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشر غواس پایما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. خیله ته چې تاسو ټول قدر من او گللی سکون کو پر تر او جوړ صحت مند او سړي او د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی اوسېږي. قدر من او گللی سکون کو زمره تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې ترڅنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند دی، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کترمن زده کوونکي د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اووه اتیایمې نه پیل بیا تر اته نوېمې صفحې پورې. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست چې دی په خپل لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په هکله ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو. که چېرې ستاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تېرې ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستله چې افغانستان د سیندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 50 حوزو باندې ویشل شوې چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه وه، دویم هم د هریرود حوزه وه، د سند او د کابل حوزه و د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجوده وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوسته. نن ورځ لمړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق معلومات لسته راوړو چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جبرو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګل لیست د کونکو د امو حوزه زمرد ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع یا هم سرچینه اخستې ده. یو شمیر د امو له سند سره یوځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلو دښتو ته ننوځي چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو د برېښنا تولید یې په لنډ لږ دی په زیاته کچه سره نه دي. خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویل سو درنځ د کونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سین چې دی یا هم د امو کومه حوزه چې ده زین سیندونه باندې ویشل شوی دی چې د امو سیند د افغانستان د شمال یو لوی سیندونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي نوم لري ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغونی مدنیت زړه بختی یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دی چې د همدی غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغونی مدنیت خلک تیر شوی دی او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوست او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دی. یعنی دغه سین چې دی لمړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو په خپل د امو د اکسوست په نامه سره یاد کړو خو د عربو کسانو چې وو هغه په خپل د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ورکړي وو. نو موږ ویل سو چې د امو سین د منبع چې د هغه په خپل د پامیر او وهان د کنګلونه اوبدي چې د دوغ د زایو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ کډر منځ د کوونکو د زرکول او بچی د کنګلونو د ویل کې دوه څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کیږي او د بل مرسیال چې دی د واخان سیند چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي او د پنچ کلا پناختیس کې د پامیر د سند سره یو ځکیږي او د پنج سند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سند سره یو ځکیږي او له هغه ورسته بیا د امو د سند په نامه سره یادې شي. نو درنو زده کوین کوم راتاسو امو سند و پیژندې وس هم د لوس په دې برخه کې د کوچکی سند پیژنو چې کوچکی سند څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ راتاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سند د نامه سره آشنا سی وو اوسې چې خونې راځي ولولو چې کوچکی سند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدر مونږ زده کوین کو کوچکی سند په خپل د بدخشان یو ډیر که مو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپل 3800 څخه تر 4000 متر پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دوغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي او د ډیرو لږ کاجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کاجې وجې لري چې د هغو کاجې وجو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سند سره یو ځای کیږي او د ختی سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندل وو چې جهیل هغه ولاړ او بوته ویل کېدل چې سلورو خاوته و چې اوسې جامینس کې وو اوسې چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چې شکیږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیز باندې د دې اوبه بهیږي چې د کوچکی سین درې نور کوچنی مرستانیان لري چې د هغه له جملو څخه یوې درچادي یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرستانانو په نمونه سره یادېږي او د اوبو د راټولونکو سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی له سند سره یو ځای سعودي. دا هم درنوز د کون کو هغه مهم ټکی دی چې باید موږ تاسو د کوچکی سند په حق له په یاد وساتو. موږ ویل سو چې د یونان د واکمنۍ پر مخال باندې د پنج او کوچکی د سندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي شهرونه ډیر پرتمین شهرونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم للاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوی دی په دغه سیمه کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده. او په دې غسم کې کرنه او مالداری سره تر سوال کیږي. درنو ځکه کو بل برخه هم د کندوز سیند دی، چې کندوز سیند هم یو له مشهور سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړندې او تیز دي. او دغه سیند چې دی درنو ځکهونکو د کرنې د خړبول لپاره ډیر غوړو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمیر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي، چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بخیر یې د دې تر څنګ که څه هم ډیر زیات ګړندی او تیز دي، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره یې جوړ کړي دي، چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو، زموږ د لوست راتلونکو برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایو، نو نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمن زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده، یا هم محاصره کړې ده، چې بندې کړې ده، چې د علي شنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر او غوربان سیندونو سرچینې یې د 3900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي، چې په لویدیځ کې د سرچینې ډېره لوړه برخه د ودانۍ دره ده، چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي، د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوژو خوژوبانو سیمو په نامه سره دیږ، خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده، د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دي. د برېښنا تولیدات هم ډیر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه هغه قبل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نه په ده حوزې کې د نفوسو د ګڼ مشکېدو لامل ګرځېدلی دی، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکښې کیږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي، چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12/15 یې جوړې کړې، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 360 کیلومتره اوږدوالی لري، چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو، د کابل سیند چې دی، دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی. د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکیو ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازی سیمې ته راځي، چې دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د کابل ښار د گزارګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي، او ورسره یو ځای کیږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیز پر لور باندې د دې اوبه بهیږي، او شنه او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبره سره یو ځای سي، کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوړي او لومړنیو څخه وروسته د منی تر وروستي پورې وچوي. دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو، د ناوې د خړوبولو وروسته د سرکی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اور باندې جوړ سوی، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي، او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درکې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بله برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د سیستان او هلمند حوزه ده چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې ده د هلمند او سیستان حوزه نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د وو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغه حوزه کې زیات شمیر سندونه شامل دي چې د هلمند سیند د اوبو د لګولو ساحه یې 15,300 کیلومتر مربع ده. یعنی کیلومتر مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي. او دومه په خپله د فرار رود دی چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3% برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5% برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې څلورم چې یو شمېر نور کوچني سیندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ول زر و درې سوه شل کیلومتر مربع نیولې ده، چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 0.8% برخه یې نیولې ده، چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي، د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویل سو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اوږد سیند چې دی د پیل څخه تر پایه پورې د هیواد دننه بهیږي، او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي، او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي لویدیځو برخو او د اونۍ د غاښ 1.5 کیلومتر لویدیځ څخه اخیستل ده، چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي در دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په حق معلومات لاسته راوړي اوسئ. ژبه سم راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخې کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم، د امو حوزه تشریح کې. دویم سوال، د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ. دریم سوال، د امو حوزه تشریح کړئ، چې همدارنګه د امو حوزې ترڅنګ د کابل حوزې په هکله او د هلمند د سیند په هکله معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.